مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر 15 بجې شوه دي. نن د نهه ورځ او د 2015 کال د جولای 28 نیټه ده. زه فرهند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمیر ریپورټونه هم لرو، خو لومړی زموږ د همکارې انیس اجمل نه خبرونه اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پاکستان کې چارواکي وایي چې د بارانونو سیلابونو لوجې 98 کسان مړه شوي دي. د بلوچستان د کویټې په سبزل سړک نن وسلوالو 2 تنه وشلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر براتلونکي نه د مصر او خلیجی ریاستونو دوره کوي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې داروای چې له یوې هفتې زیاتې مودې راهیسې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 34 کسان مړه او 2 کسان زخمیان کړي دي. د دغې ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو او بارانونو په ټول پاکستان کې 98 کسان مړه کړي هم دي. دغه په خبره دوی په چترال او ځینو نورو سیمو کې سیلاب ځپلو سره مرستې کړي او د لړ کې نور کوششونه روان دي. د بلوچستان د کویټې په سبزل سړک نن وسلوالو 2 تنه وشلې دي. د کویټې د پولیسو ویان شهزاده فرحت نن مشال لډیو ته ویلي چې نن نامعلومه وسلوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې پکې ناست 2 تنه وژل شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د دې پېښې لامل تر اوسه نه دی څرګند. بلخوا پرون هم په کویټه کې په دوه حملو کې 2 پولیس او 1 ښځه وژل شوي دي. د کویټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما خبریالانو ته پرون وویل چې پرون مازدیګر لومړۍ پېښه د سریاب په کشمیر آباد سیمه کې هغه وخت شوه چې وسلوالو د دغه سیمې د پولیسو د مشر زور افریدی په موټر برید وکړ. چیما زیاتوي چې په پولیسو بیا هغه وخت بل حمله وشوه چې د لومړي برید زخمي ښځې هسپتال ته رسولې. د کې یو ښځه مړه او 2 پولیس زخمیان شوي دي. د پیښو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو پرون په بنو کې د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه وکړه چې حکومت یې د دوی د لیږلو کار تیز کړي. د پاکستان حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو 100 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. پرون مازدیګر د بنو پریس کلب مخې ته د وزیرستان د ځوانانو تنظیم لخوا په جوړې شوې د احتجاج کې شاملو کسانو وویل چې حکومت دې د بیرته لیږلو خلکو دا شمېره 15,000 کورنو ته لوړه کړي. یو مظاهره کوونکی پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
د دې چکیمه واپسی شي ریکړې ده. دا ډیره سلو ده په دې طریقه سره په میش درې کوله تیریږي. په میش چکیم خلک دي دا مزید نه را ده تکلیفینه نشي برداشت کوي. په کمپیشه کلا بارو مینا تر بتاوي وزر نظر واپسی غوړي. کچېره میش دا پرمن سټرایک دا وز دی ونر وېدو به میش په بل حرکت باندې مجبور شي. حکومت ته میش نه مجبوروي چې میش داسې حرکت وکړي.
تر اوسه د پاکستان حکومتي چارواکو د وزیرستان د خلکو د غوښتنو په اړه سند دی ویلي. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د دې میاشت په وروستۍ ورځو کې به په کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډسبندۍ په کېدو خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن د مشال لیډیو افغان څانګې سره په خبرو کې ویلي دي چې کېدای شي دا خبرې په پاکستان کې وشي. هغه زیاته کړه
نو کوم مذاکرات ته ادامه ورکو او دې کې اوربند ونشي بیا به دا مذاکرات راشي موریز ماتونه ګرځي. په دې سلسله کې کلی ډزبندي ک نسبی وی ک مقطعی وی ک دایمی وی او موږ به په شکل د اشکال باندې د مذاکرات او د ټیمونو نه غواړو چې دې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي.
د یادونې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب د سولې مذاکراتو لومړۍ مرحله د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په مری کې شوې وه. بلخوا نن په خوست کې خوشا 1500 قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په دې غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، یو شمېر مدني فعالانو هم پکې برخه اخیستې وه. د ګډونوالو پکې اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرني خلک په لوی لاس په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په وړاندې ستونزې او ننګونې پیدا کوي. د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد سي په دغه موقعه وویل که چېرې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو خبرې صادقانه وي نو د سولې راوستل ممکنه دي. په ننګرهار کې دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندان جنرال فیصل احمد شیرزاد نن رسنو ته ویلي تېره شپه د دوی خاص ځواکونو د چپلیار په ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د داعش په نامه د وسلوالې ډلې دوه تنه وسلوال وژل شوي، شپږ تنه وسلوال یې ژوندي نیولي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې کورد وسلوال د ترکیې قومي اتحاد او خپلواکۍ تر پوښتنو لاندې راولي او دا ممکنه نه ده چې لای سره دامن بهیر جاری وساتل شي. د نوموړي دا څرګندونې نن پر داسې مال مخې ته راغلي دي چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ویلي دي له ترکیې سره ډسبندي په مؤثره توګه ختمه شوې ده. دا لاغ وروسته ده چې تېره اونۍ د عراق په شمال کې د پی کی کی ګوند د وسلوالو پر مرکزونو ترکیې هوایي بریدونه وکړل. بلخوا د ترکیې د انرژۍ وزیر ویلي دي چې بیګا د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ایران او د ترکیې ترمنځ په قدرتي ګیس پایپ لاین وسلوالو برید کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې کېدای شي د دې برید تر شا کورد یاغیان لاس لري چې له وجې په اګری صوبه کې د ایران د پولې نه په شاوخوا 45 کیلومتره فاصله کې د پایپ لاین ته زیان رسېدلی دی. اور اس ته خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکو نه د مصر او خلیجی ریاستونو دوره کوي او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تړون او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د جګړې په اړه به خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 8مه ویلي دي چې جان کیری به د اگست په 2 منیټه د امریکا او مصر په ستراتیژیکي خبرو کې د برخې غستو لپاره قاهرې ته ځي. له دې وروسته به جان کیری د اگست په 3 منیټه د خلیجی هیوادونو د همکارۍ شورا په غونډه کې د ګډون لپاره دوحه ته سي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شولو. زمو همکار سرال زهیر درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.58 روپۍ 50 پیسې او په 1.58 روپۍ 50 اویا پیسې. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 اویا پیسې او په 23 روپۍ. سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 25 پیسې. او یو افغانۍ په 1.15 روپۍ او په 1.05 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 290 په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به د بنو او کویټ په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې د باران امکان دی. د کرنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 23 او 25 او کویټ کې یو کم 23 او 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو شمېره 9 شپېتو ته رسېدلې ده. تر ټولو زیات تاوانونه په چترال کې خلکو ته رسېدلې دي. د شمالي وزیرستان کډوال غوښتنه کوي چې حکومت هر ورځ د 100 پر ځای 15,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږي.
میر داری کوشش کوي چې د میر واپسی دا زر نه زر کو او په ورځونه 5,000 نه بلکې 10,000 پی ملي دا ورځونه ولري. که چیرې دا نه وکړله دنه بعد یو سره میر دا تاریخ چلاوي.
تمه ده د طالبانو سره په روانو خبرو کې په افغانستان کې په اوربند خبرې وشي.
زمنګ ولسونه هغه د مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته اماده شي.
او د خیبر پښتونخوا د لایبرریو حال هم درکو.
خو چې څنګه لایبرری په کار ده چې په لایبرری کې څنګه رش په کار ده څومره دخل نو هغه زموږ لایبرری چې کومې دي هغه خالي وي او بل دلته کې هغه سهولتونه هم نه وي.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي په داسې حال کې چې ټول پاکستان کې سیلابونو له یوې نیمې هفتې راهیسې 9 شپېته کسان وژلي. د بارانونو او سیلاب له وجې متاثره شو خلکو سره مرستې روانې دي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم کامې ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته بیا ویلي چې د پشکال بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 43 تنه وژلي دي او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزه قومي ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې د شپاړسمې نیټې نه په ملک کې شروع شوي د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 34 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 15 کسان مړه او 8 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 8 کسان مړه او 11 جوبل شوي دي. په بلوچستان کې 9 کسان مړه او 8 جوبل شوي دي. او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. د نوموړي وینا وه چې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 3500 زیات کورونو ته زیان رسېدلی دی او قریبا 300,000 پورې خلک ترې متاثره شوي هم دي. د دې متاثرینو لپاره 1,850 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې د 9,000 نه زیات کسان میشت دي. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د زیاتو بارانونو او لینډ سلایډنګ له وجې لارې بندې دي چې ورته په امدادي کارونو کې ستونزې رامخې تدی. خود دې باوجود پی ڈی ایم او چترال ضلع انتظامیہ متاثرینو سره امدادی حلو زلو کی بوخت دی. په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیات او محکمې چارواکی محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې بعد بارانونو دا لړۍ د راتلونکو دریو نه تر څلور ورځو پورې جاری وي. د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو کچې په حق لا د نوموړي وینا وا
چشمه او کالا باغ دې کې اوس د اوبو لیول کم شو. مخکې 3 ساعت روان دي، 3 ساعت کې به سبا سیلاب اوچت شي او بیا سند طرف ته گدو مقام ته بیا روان شي. چونکه مانسون سیزن لا شروع ده نو د سیلابونو چانسز چې دی هغه موجود دي. سو پورې چې دا موسم چې روان وي سپتمبر پورې.
د یادونه ده چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ملک کې د 365 پورې کسان مړه او د 2500 څخه زیات متاثر شوي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت هر ورځ د شمالي وزیرستان جګړه ځپلي کډوالو سلسل کورنۍ خپلو کلو ته استوي، د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم لاندې د دغه سیمې بېکوره شوو خلکو پرون په بنو کې د دغه لړۍ د تیزولو لپاره احتجاج کړی. په همدې حال کې یوې وسله والې ډلې کډوالو ته خبرداری هم ورکړی چې د ستنېدو پر وخت د حکومت دغه شرطونه ونه مني چې ګنې په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي او پر ضد به یې د حکومت سره مرسته کوي. چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
لاریون د کسټم پارک بنونه روان شو چې د ښار په بیلابیلو کوڅو کې را تېرېدو وروسته بنو پریس کلب مخې ته ختم شو. د لاریون ګډونوالو یوه غوښتنه د دولت څخه کوله چې ټول کډوال دې زر خپلو سیمو ته ولېږل شي او د واپسۍ عمل کې دې دولت تیزی راولي. د احتجاج ګډونوال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وویل دولت دې روزانه حساب سره تر 15,000 پورې کورنۍ واپس ستنېدو عمل پیل کړي.
موږ دا ریکویسټ کوي چې د میر واپسي دا زر نه زر کو او په ورځونه 5,000 نه بلکې 10,000 په ملي دا ورځونه ولري. که چیرې دا نو غلا اذن آباد یو سره میر دا تاریخ چلاوي اخره بره چې څه پرې میر دا واپسي واپسوي نه وي.
یو تفوزیرستان یعنی ځوانانو تنظیم مشر شازیب خان مشال ریډیو ته وویل پر واپسۍ خوشاله دي خود واپس ای عمل نا مطمئن ندی
چې د کیم کلیئر الاکی دی دغه ته واپسی شریدو په دې باندې میج بالکل خوشی خو چونکه ونه مطمئن نه میج د ګورنمنت دا اپیل دا میج ریکوست وته کی چې دای د زر نظر چې د کیم کلیئر الاکی دی دته د 5,000 فیملی سٹارټ کو کا سٹارټ نه کړم میج دته نه مجبوروي چې میج اسلام آباد ته لوټ سیټی چوک باندې در نه ور کی یا میج دته نه مجبوروي چې میج نه 10 حرکت وشي هغه زموار به گورنر وی وزیر اعظم به وی مزید میج نه رضایتای تانګي.
اسدالله وای پورم نه لاریون سره با عزت واپسی غوښتنه کوي کنی په سختو احتجاجونو به مجبور شي.
یو مقصد دا چې میج وزیرستان ته زر نظر واپسی وړي د دې چې قیمت واپسی شری کړی دو دا ډیر سلو ده په دې طریقه سره په میج درې کوله ته ریږي په میج چې کیم خلک دي دا مزید نه را ده تکلیفینه نشي برداشت کوي. په کمپیش کلا بارو مینا تر بتاوي و زر نظر واپسی وړي کچره میج دا پرمن سټرایک دا وز دی ونر وېدو به میج په بل حرکت باندې مجبور شي. حکومت ته میج نه مجبوروي چې میج داسې حرکت وکي.
احتجاج پر محل دویده هم وویل چې کما واپسی روزانه حساب سره روانه دی دغه تسلسل دی جاری وساتل شي او روزانه په حساب دی د واپس ستنېدو کورنیو شمیر زیات کړل شي. دوی وویل ترسو یې چې دولت دغه غوښتنې نوی منلې احتجاجونو ته به دوام ورکوي. یاده دې وي چې تیره ورځ مجلس عسکري وسله والې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال ته ویلي ول چې کډوال دې د دولت شرطونو سره واپس نه راځي کنی ور سره به جنگ پیل کړي او د ده په وینا بغیر د شرطه یا ذمواری دې خپلو سیمو ته واپس تانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
په بلوچستان کې د بدمنو په پیښو کې پرون په سرخار کوټه کې دوه پولیس هغه وخت وژل شو چې نامعلومو وسلوالو پرې حمله وکړه. په دغه حمله کې یو وسلوال هم وژل شوی دی. تر دغه لږ وروسته نامعلومو وسلوالو پر یو پولیس په پولیسو یو بل برید وکړ چې پکې یو ښځه وژل شوې او دوه پولیس یې جوړ کړی دي. لا هم چا د دغه برید ذمواري نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د کوټې شار پولیس وایي د دغه شار پر سبزه سړک د سه شنبه په غرمه نامعلومه وسلوالو دوه تنه ولسی وګړي په ډزو وژلې چې ورسره لا پرون مازدیګر راځي د ناامنۍ په بیل بیل پیښو کې د دوو پولیس سرتیرو په شمول شپږ تنه ولسی وګړي وژل سوي دي. د کوټې د پولیسو ویاند شهزاده فرحت وایي نامعلومه وسلوالو پر یو موټر ډزې کړې چې پکې ناست دوه تنه په همغه ځای وژل سوي دي. د فرحت په خبره تر اوسه دا څرګندنه ده چې دا دوه تنه په کوم تور وژل سو. هلته تر دې وړاندې د دوشنبې په مازدیګر په پولیس سرتیرو په دوو بیل بیل بردونو کې دوه پولیس سرتیري وژل سوي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر هم وژل سوی دی. د کوټې ښار د سی سی پی او عبدالرزاق چیما په خبره د دې بریدکوونکو په ډزو کې دوه لاروي مېرمنې هم ژوبل سوي چې ورسته یوې پکې په روغتون کې ساه ورکړه. د هدفي وژنو تر دې پیښو ورسته مازدیګر ناوخته په خپل دفتر کې له رسنوالو سره په خبرو کې عبدالرزاق چیما د دې پیښو په اړه داسې معلومات ورکړل.
زموږ د سریاب سیمې د پولیسو مشر ظهور افریدی د معمول په غزمه وو چې پر یو موټر سایکل سپاره دوه کسان چې دوی ته مشکوک ښکاره سو. ظهور خپل سرتیرو ته ویلي چې دا ودروه. موټر سایکل سپاره کسان څوک څوک نور مخته روان وو چې تر هغه وروسته د ظهور افریدی په خبره د موټر د هغوی مخته ورواچاوه چې هغوی بیا له درېدو سره سم ور باندې ډزې پایل کړې.
د کوټې د پولیسو د مشر په خبره په همدې ځای کې بیا د دواړو غاړو لخوا پر یو بل ډزې وسوې چې پکې یو بریدګر ووژل سو او بل په ټپي حالت کې په تېښته کې بریالی سو. عبدالرزاق چیما زیاتوي همدلته د بریدکوونکو په ډزو کې دوې لاروي مېرمنې هم ژوبل سوې، خو کله چې د پولیسو سرتیرو همدا دوې لاروي ټپي مېرمنې روغتون ته وړې پر لاره پرې دوم برید وسو.
اختر محمد او ډرایور انعام الحق یہ دونوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ
پولیس سرتیرو اختر محمد او ڈرائیور انعام الحق دید وہ داخپل ذمہ واری وگنل چې همدا دوی ټپی مرمنی تر روختونه ورسوي. کله چې دوی شاوخه یو کیلومتر تلو نو تر بشیر څلورداري لمخه په یو کوڅه کې ولا چې بیا هم پری وسلوالو برید وکړ. د پولیسو د سی سی پی او عبدالرزاق چیما له خبرې سره سم همدا دوه پولیس سرتیری په دې برید کې دواړه وژل سو. د ویلو وړ ده چې په تېره یوه نیمه میاشت کې همدا په پولیسو څلورم برید دی چې تر دې وړاندې په دریو نورو پیښو کې د پولیسو لس سرتیری وژل سوي وو چې پکې د ځینو بریدونو پړه بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو قبوله کړې، خو د دوشنبې د ورځې د بریدونو مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبوله کړې نه ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې یو میاشتنی بندیز بیرته پورته کړی دی او پرون د ګل په ورځ د پنجاب په ملتان ښار کې دوه کسانو ته پنسی ورکړې ده. دا شان حکومت د جون په 14مه نیټه چې د روژې په درناوي په دغه هیواد کې د اعدام کومه سزا د اعدام په سزا باندې بندیز لګولی وو، هغه یې لر کړی. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې رپورت کې.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړلو سره د اعدامو له لړۍ بیل ته پیل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 14مې نیټې څخه د جولای تر 26مې پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودھری ارشاد سید د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي، د ملتان په مرکزي زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومېدل پر دار وځړول شول، چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د اعدامونو یو مشتنی ځنډیدل لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلی بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره یې دا پرېکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګیدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر یو سل شپږ اویو ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بیرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په وزوای چې د تیرې میاشتې راهیسې د هند عسکرو د لائن اف کنټرول په سرحدي سیمو د ډزبندۍ د معاهدې خلاف ورزي شروع کړې ده. په وز ادا هم وایي چې روانه میاشت کې چې دوی د هندوستان کوم ډرون الوتکه غورځولې وه، هغې نه تصویرونه او ویډیوګانې هم حاصل کړې دي چې نه معلومیږي چې دا ډرون یې د جاسوسۍ په غرض پاکستان ته لیږلی وو که څنګه. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې د تیرې میاشتې نهم تاریخ راسې تر اوسه پورې د هندوستان پوځ د لائن آف کنټرول په سرحدي سیمو د رسبندۍ د معاهدې 15 سره خلاف ورزي کړې ده. ISPR لاړخه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې روانه میاشت د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر نه بې پایلټه الوتکه چې د پاکستان پوځ د بیمور نومې علاقې سره غورځولې وه، د هغې نه حاصل شوي تصویرونو او ویډیوګانو کې په واضحه توګه د هند د پوځي کمپنۍ هیډ کوارټر، د هندوستان په یو چیک پوسټ لګول شوی بیرغ او د هندوستان پوځیان کاری. ISPR خپل بیان کې وایي چې په تیرې سموده کې د هندوستان لاړخه په سرحدي سیمو کې څو ځله د فضايي حدود خلاف ورزي شوې ده او د هندوستان په جاریت کې هم اضافه شوې ده. د فکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د رسمندې د معاهدې تورونه لګوي. د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې دواړه ملکونه کې د مخالف ډلو کوشش ده چې د خبرو اترو د شروع کېدو عمل ناکام کړي، باید چې د صبر نه کار واخستې شي.
دا پکار ده چې وفا کی کم پروسس دوباره شروع شو د هند او پاکستان تعلقات بحالی. ما خیال دی هغه ته د قوم زیات خلکو چې دی هغه ته سترګی دی بدلته هغه خلک چې کم امن نه غواړي او هند کې هغه خلک چې کم امن نه غواړي دا سبوتاش کولو کوشش کوي. نو ضرورت د دې دی چې پاکستانی سیاسي حکمرانان او عسکري قوتونه کوشش دا وکړي چې دا خبره زیاته ته تیز جنگ تلاړه نه شي بلکې په دې باندې ودري او امن خبرې دوباره شروع کړي.
یاد دی وی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې رسو کې ویلي وو چې د هندوستان په لائن آف کنټرول ډز کول د اوفا د معاهدې خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو ده.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د پاکستان د هغو داوو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې وایي د پوځ لخوا له راغورځول شوی ډرون نخکاری چې هند د جاسوسۍ لپاره استعمالوله. د پاکستان پوځ وایي چې راغورځول شوی ډرون د اعلی معیار تصویرونه او ویډیوګانو اخیستلو صلاحیت لرلو. د هند د پوځ لخوا د ډرون د استعمال په اړه د هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو څخه نه دی ویلي. د مقالې مهمې برخې د ملیحه میرزاده نورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ د ګل په ورځ ویلي دي چې روانه میاشت یو راغورځول شوی ډرون په حق لا راټول شوی معلومات ښایي چې د هند لخوا د کشمیر په متنازع سیمه کې د جاسوسۍ لپاره استعمالیدله. د اسلام آباد لخوا پر هند دا تورونه هم په هغه ورځ مخې ته راغلل چې د هند په پنجاب سیمه کې د پاکستان له پولیس سره نږدې دریو مشکوکو وسلوالو د پولیسو پر چیک پوسټ برید کې شپږ کسان ووژل. د پنجاب پولیسو ویل چې په باور یې دغه وسلوال له پاکستان نه ورغلي وو. بلخوا د هند مرکزي حکومت دا کسانو په حق لسونه ویل. ورځپاڼه لیکي پاکستان ویل چې پوځ یې د جولای په 15 نیټه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیمبر له خار سره نږدې یوه هندي بې پایلټه الوتکه راغورځوله. هند بیا دغه تورونه رد کړل. د هیواد د بهرنیو چارو سیکرټري سبرمنیم جیشنکر ویل چې د راغورځول شوی الوتکې ماډل نه ښکاري چې د هند لخوا چلیدله. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان د پوځ لخوا د جولای په 15 نیټه د ډرون له خپرو شوو تصویرونو معلومېدل چې د اعلی معیار تصویرونو او ویډیوګانو د اخیستلو صلاحیت لري. د پوځ په خبره له ډرون نه د اخیستل شوو تصویرونو او ویډیوګانو داسې شواهد ترلاسه شو چې د هند د پوځ لخوا استعمالېدله. د هند بارنو او دفاع وزارتونو په دې اړه لاسویلو ډډه وکړه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په شپږ تصویرونه او د اووه نوي سیکنډو یو ویډیو خپاره کړل چې له ډرون د اخیستل کېدلو دعوه کوي. په آزاد ډول د دغو تصویرونو تصدیق نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې یو تصویر یوه داسې ودانۍ ښکاره کوي چې د هند د پوځ نښې پرې موجودې دي. په یو بل تصویر کې د هند جنډه ښکاره کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شوراوای کچری د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهمه مرحله کې د جمن سرسم پر دزبندۍ موافقه ونشي نو د سولې پر مذاکراتو به د خلکو باور ختم شي. تمه ده چې د سولې د خبرو دوهم پړاو څو ورځې وروسته وشي. د خبرو لومړی پړاو د پاکستان په منځګړتوب تیره میاشت په مری کې شوی و. زموږ همکاري فاری بظاهر د سولې د عالی شورا لغړی او ویان شهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د اوربند کېدو لپاره څومره هیله شته. دی
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي یا د بندیانو د رهایی په باره کې خبره وشي یا د تور لیست نه د وستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربن که ونشي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نشي او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد د اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورد د اعتماد ګرځي چې
سوال پر اعتماد سازی باندې خبرې کیږي. په لومړنۍ دور خبرو کې هم پر همدې مسلې باندې خبرې شوې او د اوربان خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د لیوالتیا ښودلې وه چې دغه اوربان به وسی؟
کوم مذاکراتو ته ادامه ورکو او دې کې اوربان ونشي نو دا بیا ارزو کوم چې بیا به دا مذاکرات هغه سیمه موجود مات نه ګرځي. په دې سلسله کې که کلي ډزبند وي که نسبي وي که مقطعي وي که دایمي وي خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي تر څو زموږ ولسونه علما مدني ټولنې ولسونه اقوام قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته دې اماده شي.
بله، او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه مشترلاسه نه کړو نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدوار یو چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي او که احیانا خدای نخواسته مذاکرات نه کامیابیږي بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې د افغانستان د دولت او ولسونو علماو ګاونډیانو جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي نو بیا به بل تصمیم نیسو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 15 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې له یوې هفتې سیاسي مودې راهیسې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 43 کسان مړه او کسان زخمیان کړي دي. د دغه ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو او بارانونو په ټول پاکستان کې 90 کسان مړه کړي دي. د بلوچستان د کوټې په سبزل سړک نن وسلوالو دوه تنه وژلي دي. د کوټې د پولیسو ویان شهزاده فرهد نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن نامعلومه کسانو په یو موټر ډزې وکړې چې پکې ناست دوه تنه وژل شوي دي. د پیښې په لا چا نه ده منلي. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو پر ان پبنو کې د یو مظاهرې له لارې غوښتنه وکړه چې حکومت یې د دوی د لیږلو کار تیز کړي. د پاکستان حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو ستل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. کډوال وایي چې باید دا شمېره تر 15,000 کورنیو پورې لوړه کړل شي. افغان چارواکي وایي چې له طالبانو سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې په کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ به د ډزبندۍ په کېدو خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي دي چې کېدای شي دا خبرې په پاکستان کې وشي. نن په خوست کې خواوشا 1500 قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په ننګرهار کې دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد نن رسنو ته ویلي تېره شپه له دې خاصو ځواکونو د چپل ویار په ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د داعش په نامه د وسلوالې ډلې دوه تنه وسلوال وژلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې کورد وسلوال د ترکیې قوم اتحاد او خپلواکۍ تر پوښتنو لاندې راولي. دا ممکنه نه ده چې له یې سره د امن بهیر جاري وساتل شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکي اونۍ د مصر او خلیجي ریاستونو دوره کوي او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو هیوادونو ترمنځ د تړونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر سر د جګړې په اړه به خبرې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي غونمل کې بارانونو او د سیلاب تباکاریانو سلسله مسلسل روانه ده او د دې له وجې درې دېرش خلک مړه او مالي نقصانونه مخې ته راغلي دي. ادارې مخکې لیکي دا سیلاب په مل کې وړومبی ځل نه دی راغلی بلکې هر کال دا راځي او په لویه پیمانه تباهي خوروي. ادارې زیاتوي د حیرانتیا خبره دا ده چې په حکومتي سطح په سیلاب کابو موندلو لپاره تر اوسه پورې کوټلي اقدامات نه دي اوچت کړی شوي. ادارې په وینا د ترقي او خوشحالۍ غټې غټې دعوې کوونکي حکمرانان چې په دې سطح سیلاب مخنیوي لپاره څه نشي کولی مرک ته به خپل لوی چیلنجونه به څنګه قابو مومي. ادارې وایي د موجوده حکومت په کارکردګۍ تنقید کوونکي سیاستوالو خپل دور کې هم سکوټلې او واضحه پالیسي نه ده جوړه کړې او نن چې کوم د سیلاب صورتحال دی نو په دې کې د هغې د غیر ذمهداري او ناقصه کارکردګۍ حصه هم موجوده ده. ادارې لیکي ماهرین مسلسل دا پیشنګوئی کوي چې پاکستان او دې منطقه کې هر کال په بارانونو کې اضافه کیږي. د سن چې سیلابي صورتحال مخې ته راتلی شي نو که دې لپاره مناسبه اقدامات اوچت نه کړی شول نو هر کال به د سیلاب په تباکاریانو کې هم اضافه فقیگی. ادارې اخیری کلی کې دا وخت چین، هندوستان، ایران او ترکی تیزی سره ډیمونه جوړوي خو زمو حکومتونه د سستۍ مظاهره کوي. نو که په وخت اقدامات اوچت نه کړی شول نو را روان وختونو کې د سیلاب د تباکاریانو اندازه لګول به مشکله شي او ملک کېدونکي د ترقی یوه لویه برخه به د سیلاب نه متاثره شي. جنګ ورسپانه خپل ادارې کلی کې د عدالتي تحقیقاتي کمیشن رپورټ نه پس کال 2013 الیکشن په اړه د داندلې د تورونو بحث اوس ختمېدل پکار دي ځکه چې تحریک انصاف او واکمن ګوند مسلم لیگ نون تر من سبا کې دا یو تهری معاهده شوی و پسې په واضح توګه دا ویل شوی و چې سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن څه فیصله هم کوي دواړه ډلې به دا فیصله تسلیموي. ادارې زیاتوي کمیشن خپل رپورټ کې د تحریک انصاف درې واړه تورونه رد کړي دي او د تحریک انصاف مشر رپورټ هم تسلیم کړی دی خو بیا هم دا ګون په دې رپورټ د تحفظاتو اظهار کوي. ادارې وایي دا وخت ملک د بحرانونو سره مخ دی. په دې حالاتو کې د سیاسي بیانونو گنجایش نشته. تحریک انصاف له پکار ده چې په کله اوس دا رپورټ تسلیم کړي او په قومي اسمبلی کې خپل سیاسي او پارلماني کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پاکستان هیله مند چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر نړیواله لوازنامه به د تهران او اسلام آباد ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه پوره کېدو لپاره مهمه ثابت شي. فارن پالیسی مجلې د پاکستانی چارواکو لخوا لیکلي چې دا پروژه په سیمه کې امن او ثبات پر ځای کړي. بلخوا د برطانیې ډیلی ټلیګراف پرسپاڼې افغانستان کې د امریکې په بمبارۍ کې د القاعده د یو مشر وژل کېدو په اړه لیکنه کړې او وایي چې وژل شوی کس د یادې ډلې د مشر ایمن الزواهری خاص سړی و. بشیر ګواخت دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکي چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف یو سلاکار طارق فاطمی د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبرلان سره خبرو کې ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر شوې لوزنامه ستای او دا هغه په سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه بلل ده. پاکستان پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کېدو سره ځکه دلچسپي لري چې غواړي تهران سره د ګیس پایپ لاین زندیدلې پروژه کې پرمختګ وشي. پاکستان دا مهال د خپلو وګړو لپاره د انرژي پیدا کولو سخت ضرورت لري. په مقاله کې راغلي چې د 2013 کال په مارچ میاشت کې د ایران او پاکستان ګیس پایپ لاین پروژې لپاره اسلام آباد اعلان وکړ چې 1.5 بلیون امریکایي ډالر لګي، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو لوجې پاکستان ونه شو کولای دې کار لپاره پیسې برابرې کړي. د فارن پالیسی مجلې په خبره طارق فاطمی ویلي چې دغه پایپ لاین به نه یوازې د پاکستان لپاره خوي بلکې د سیمې هیوادونو به وهڅوي او ثبات راوستلو کې به مهم رول ولوبوي. د برتانیې ټلیګراف رسپانې بلخوا لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت تایید کړی ده چې د جمعې په ورځ افغانستان کې د القاعده وسلوالې ډلې د ځانمرګو بریدونو مسؤل کس وژل دی. امریکا ویلي چې ابو خلیل السوډانی د القاعده په ترهګر ډله کې یو مهم مشر او د یادې ډلې مشر ایمن الزواهری مهم ملګری و. د رپورټونو تر مخه نوموړی په پکتیکا ولایت کې وژل شوی دی، خو ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې د ترهګرۍ څارونکي کارپوهان باور نه لري چې وژل شوی سړی دی د القاعده ډیر مهم او لوی کس وي. یاد دی چې ناټو ځواکونو په 2013 کال کې له پکتیکا ووتل. په مقاله کې راغلي چې تر هغې وروسته القاعده ډلې څو واره افغانستان کې د بریدونو ذمواري اخیستې ده. د ورځپاڼې په خبره د سوډاني وژل کېدل په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د امریکا هوایي بریدونو بریالیتوب ښیي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا او ترکی پر دې سلا شوي چې د شام هغه سیمه به چې د ترکی سره ګډه پوله لري د اسلامي دولت ته وسوالو نه پاکوي او دغلته به د شام د زرګونو کډوالو لپاره پناه ځای جوړوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل ان ناورو.
د اوپامات ادارې چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل ترکیه سره د داعش څخه د یوې پاکې سیمې په رامنځته کولو د امریکا د متحده ایالاتو باسونه پر هغه تقریبا 109 کیلومتره سیمه متمرکز دي چې دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په واک کې ده. په رپورټونو کې د امریکایي چارواکو لخوا ویل شوي چې تر اوسه په دې برخه کې د امریکا او ترکیې ترمنځ توافق نهایي شوی نه دی. په داسې حال کې چې د ترکیې سره پر پوله د وسلوالو څخه د یوې پاکې سیمې رامنځته کول به د هغه څه کم 2 میلیونه کډوالو څخه ډیر ځان ته راجلب کړي چې دا مهال په ترکیه کې دي. یو چارواکي ټینګار کړی چې د دې ګډو عملیاتو هدف د هغه کسانو لپاره یوه خوندي سیمه رامنځته کول نه دي چې له جګړې تښتي. د چارواکي ویلي د خوندي سیمې ته کډوال ورتلی شي، خو د عملیاتو هدف دا نه دی بلکې هدف یې دا دی چې د ترکیې پوله د داعش له وسلوالو پاک شي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي د ترکیې سره هر ډول ګډې پوځي هڅې به د الوتنو لپاره د یو ممنوع زون د رامنځته کولو په معنا نه وي چې ترکیه له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې د رامنځته کېدو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د سوریه او ترکیې پر پوله د یوې حایلې سیمې د رامنځته کېدو د پلان جزئیات لا څرګند نه دي. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي واشنگټن او انقره د سوریې خاورې ته د ځمکنیو سرتیرو د استولو نیت نه لري، بلکې غواړي چې په دې حایلې سیمه کې د داعش د وسلوالو ځای د سوریې د حکومت منځلارې مخالفې ډلې ونیسي. تباسونه په داسې حال کې دي چې ترکیه په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالې ډلې پر وړاندې خپل چلند بدل کړی. تېره اونۍ د ترکیې جنګي الوتکو په سوریه کې د دې وسلوالې ډلې پر مورچلو بمباری وکړي. همدارنګه ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد له یوې ستراتیژیکې هوایي اډې څخه د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې کار واخلي. له بل پلوه ترکیه د داعش د وسلوالې ډلې د ګواښ په اړه د ناټو د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې.
د ترکی صدر اعظم داوود اوغلو ویلی ناټو د سوریا او عراق سره د ترکی د پولی د ساتلو په برخه کې د مرستې مسولیت لري. کوردی وسلوال چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او د ترکی پولی ته نږدې 909 کیلومتره سیمه په واک کې لري، انقره ته د سوریې په شمال کې د هر ډول پوځي مداخلې په وړاندې خبرداری ورکړی. د ترکی او امریکا نوې طرحه وستا پښتنه رامنځته کوي چې د سوریې کومه یاقي ډله به د داعش پر ضد په مذکرو عملیاتو کې برخه ولري. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د دوی په منځ کې د یو باوري شریک د نشتوالي څخه شکایت کوي. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې د کوردانو او د آزادې سوریې د پوځ په څیر وسلوالې ډلې غواړي څو د داعش پر ضد مذکرو عملیاتو کې برخه واخلي.
د نړۍ رنګونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د اوس هم زو کندوز ولایت ته چرته چې د خان آباد ولسوالۍ د وسوالو طالبانو په لاس کې ورغلې ده. دغلته خلک یو شمیر مشکلات لري او د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دوی د مشکلاتو د حل لپاره کار وکړل شي. په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو.
د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د نوموړي ولسوالۍ مرکز څخه 3 کیلومتره فاصله لري او یو پراخه سیمه ده. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیره شپه وسلوالو مخالفانو د ارچي ولسوالۍ لخوا پر اختاش سیمه باندې پراخ بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې غیر مسؤولو وسلوالو دغه سیمه پرته له مقاومت خوشې کړه او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خان آباد له اختاش سیمه څخه د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوي. د سیمې څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
جنگ د بد حال د پیاواره سلو بیخي په یو جوړ کالو کې راوتل تمام شو. نم پاتې سل په کورو کې پاتې واړه ماشومان دیار چې نم غلې راوېستلې، نم دانې راوېستلې، چې نه داسمه سلو سره پر راوتلې استو.
علت دا شی د سیور د غیر مسؤول وسلوالو په خلکو باندې ظلمونه کول، والې ورکولې په خلکو باندې، ډوډۍ خوړلې د خلکو مالونه په زور اخیستل، ترنه هغه اوسې خلک له طالبانو سره یو سل را او طالبان را وسلو د نو او دا راډه چې اوسم تاسو اوري امکان لري چې ولسوالۍ هم سقوط کی.
منګه ورسی در په در اس بچانم فغه کې د اخو دی خو ګرځو هر مې راځي په کورو لګيږي تان شینم پات سلم منګم د سراو وتلی چې مې راوړی ځان سره.
خان آباد ولسوالۍ په سقوط کې د فعلن جنگ څه ده، چار سرکه کې ډېر شدید جنگ ده، دا ټول سقوط دی اختاش ده. دا وجه ده چې د اربکو د ظلم او ستم نه خلکو باندې ظلم کوو، ستم کوو، خلکو نه جزیا اخیستل، په زور خلکو نه پیسې اخیستل، همدغه اوسه طالبان را لخته جونیو او اوس په ولسوالۍ باندې عمله کړی د خان آباد ولسوالۍ باندې.
په همدې حال کې د کندز امنیتي چارواکي هم دا مني چې د اختاش سیمې سقوط کړي، خو دوی وایي چې پلان لري یا د سیمه ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری بیا وایي چې په دې جګړه کې 2 تنه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي، همدارنګه 15 تنه ټپیان شوي دي. امیری وویل چې دا مهال جګړه د خان آباد ولسوالۍ مرکز په 3 کیلومتره کې جریان لري او د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوي دي. د یادونه ده چې څو موده وړاندې د کندز ولایت 2 ولسوالیو پرله پسې سقوط وکړ، خو د چاردرې ولسوالۍ بیرته دولتي ځواکونه ونیوله، اما د دشتیارچي ولسوالۍ همدارنګه د ګلتېپې سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي. بلې خواته زبیح‌الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی ځواکونو د اختاش سیمې 15 کلي نیولې دي، همدارنګه 15 تنه غیر مسؤول وسلوالې ژوندي نیولې دي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
اوریدونکو، تاسو د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ کې د خلکو د مشکلاتو په اړه تفصیلي رپورټ اوریدو چې د مشال ریډیو خبریال اجمل آرین تاسو ته وړاندې کولو. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ. او اوس هم زو د افغانستان په اړه یو بل رپورت ته په ختی زون کې د والیانو او امنیتی مسولینو ترمنځ د همغږۍ یو غونډه ترسره شوې چې پکې د لغمان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایت په وړاندې د پرتو امنیتی او اداري ستونزو په اړه خبرې شوې دي او د حل په لارو یې تدبیرونه نیول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د دوشنبه یا ګل په ورځ ترسره شوه، د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایت والیانو او امنیتي مسولینو پکې برخه اخیستې وه. تر غونډې وروسته د یادو ولایتونو والیانو مطبوعاتي کنفرانس ورکړ. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې رسنیو ته وویل،
هغه تهدیدات چې په دې زون په سطح باندې موږ ته مواجه دي، بالخصوص د څلورو ولایتونو په سطح باندې، په هغې باندې وغږیږو، د یو بل سره معلومات شریکو، که هغه د نظامي ساحه کې ده او که هغه ملکي ساحه کې ده، که هغه د اصلاحات راوړستل دي په ملکي ادارو کې او که هغه په نظامي ساحه کې منظم ترتیبات نیول دي د تهدیدونو مقابل کې، او هم د یو بل سره معلومات شریکول دي نظامي ساحه کې، او هم یو بل ته رسیدګي کول دي. نو په دغه اساس باندې مونږ د جلسه لرله، ډېر ښه بحثونه مو لرل.
کونړ والی وحید الله کلیمزی په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل، په غونډه کې چې کومې ستونزې مطرح شوې، هغه چې په مرکز پورې تعلق لري، د حل لپاره به یې له مرکز نه غوښتنه وکړو، او کومې چې د سیمې امنیتي ځواکونو پورې اړه لري، په ګډه به یې د حل لارې چارې لټوو.
د یو ولایت نه امنی په بل ولایت باندې تاثیرات لري، هر چا د خپل ولایت په سطح خپل مشکلات یې راکړل. په مجموع کې مې یو پرېکړه لیک ولیکله، په دغې عمومي شعراو په نامنیو باندې هم بحث وشو، او د هغې په حل کې مو هم ځینې وړاندیزونه درلودل. کوم څه چې په دې زون سطح په امنیتي مسولینو پورې مربوط و، هغه د دوی سره مطرح شول، او کوم څه چې د مرکز مسولیت و، هغه د پیشنهاد په شکل مو مرکز ته وړاندې کړل.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې وویل، دوی چې سه امکانات په لاس کې لري، د ولس په خدمت کې به یې وړاندې کوي.
نن دغه زموږ ناستو چې کومه وای، هغه دا دی چې موږ دلته چې څه امکانات لرو، دغه امکانات څنګه په کار واچو، او څه چې ضرورت لرو اړوند مقاماتو ته، اړوند وزارتونو ته، اړوند مشرانو ته، هغه په تور د توحیدی شکل سره انتقال کو، تر څو هغه زموږ ضرورتونه رافسي، او زه دا اطمینان وکم ولس ته د اوسنی شرایط سره سم هغه څه چې موږ په توان وس کې وي، موږ به د ولس دی، موږ به د ولس د امن په خاطر به او شپه ورځ به تلاش وي چې ان شاء الله چې په دې برخه کې موږ بری ومومو.
د ویلو ده چې د نورستان والی د خراب هوا له امله ونه توانېدو چې په یاد غونډه کې ګډون وکړي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې دوی به په هرو دریو میاشتو کې ورته امنیتي غونډې ولري، چې په ننګرهار سربیره به په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې جوړیږي، سو په دې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت تامین او اداري اصلاحات رامنځته کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی مبجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي، متحده قومي موومنټ وایي د دې هیواد حکومت او اسټابلیشمنټ دواړه د دوی پر ضد دي، او دوی دا وخت تاریخ له بدترینه دوره تیریږي. بلخوا سیډونکي داسې نظر لري چې په کراچۍ کې د کنټرول ساتلو لپاره یاد ګوند په سلګونو کسان وژلي دي، خو بیا ځینې دا هم وایي چې کېدای شي د عملیات په راتلونکو انتخاباتو کې متحده قومي موومنټ ته ګټه ورسوي. د مقالې مهمې برخې د اسرار علمومن ناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي، په داسې حال کې چې په کال 2013 کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خلکو د وژنې شمېره څه باندې 2500 ریکارډ کچې ته ورسېده، نو د پاکستان وزیر اعظم دغه ښار ته د رینجر ځواکونو د لیږلو امر وکړ چې دا رنګ د لسیزو بدامنی او لاقانونیت له منځه یوسي. د کراچۍ ښار د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د مجرمینو ډلو، د ځمکو قبضهګرو، اسلامي سغدریزه وسلوالو او نشه یي توکو کاروبار کوونکو ترمنځ له اوږد وخت راهیسې سیالي روانه ده، او هم له دې کبله په دې ښار کې بدامنی ده. خو د رینجر ځواکونو لخوا په عملیاتو کې هغه ګینګسټرز یا جنایتکاران هم په نښه کیږي چې پرې شک دی چې له متحده قومي موومنټ سره اړه لري. د متحده قومي موومنټ مشران وایي په تیرو دوو کلونو کې د دوی 4000 پلویان نیول شوي دي چې پکې پرځنو هغو تشدد هم شوی چې بېګنا دي. دوی زیاتوي چې د دوی په سلګونو کارکوونکي دا مهال په جیلونو کې پراته دي او یو شمیر عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي دي. که یو خوا د متحده قومي موومنټ په مشر د حوالې په کاروبار کې د غیر قانوني پیسو سپینولو تورونه لګېدلي، نو بلخوا په کراچۍ کې رینجر ځواک کاروباریانو ته ویلي دي چې متحده قومي موومنټ ته مالي مرستې ورکوونکي به نیول کېږي. د وزیر اعظم نواز شریف څخه دا وخت تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا رینجر ځواک په د 2 کروڑ آبادۍ په دې ښار کې د نسلي او کلتوري تفرقې پیدا کولو پرته امن پر ځای کړي که څنګه؟ د متحده قومي موومنټ یو مشر فاروق ستار وایي هغوی دا مهال د خپل تاریخ تر ټولو بدترین دور څخه په داسې حال کې تیریږي چې د دې هیواد حکومت او اسټیبلشمنټ دواړه د دوی پر ضد دي. په تیرو 4 میاشتو کې رینجرز واکونو 2 وارې د متحده قومي موومنټ په دفترونو چاپې وهلي او د دوی مشرانو پلویان یې نیولي دي. ام کیو ایم چې یو سیکولر ګوند دی او زیاتره پلویان یې هغه دي چې د هندوستان له تقسیم سره سم په 1948 کې پاکستان ته مهاجر شوي دي، دا دریز لري چې د خپلو هغو خلکو خدمت کوي چې په ټولنه کې له پامه غورځول شوي دي. خو پر دې ګوند د سلګونو کسانو د وژلو اهم تورونه دي او کارپوهان وایي متحده قومي موومنټ په کراچۍ ښار کې د خپل کنټرول ساتلو لپاره دغه خلک وژلي دي. او ام کیو ایم هم دا مني چې کېدای شي د دوی ځینې پلویان له ګوند بهر په شخصي توګه غیر قانوني کارونو کې بوخت وي. په مقاله کې راغلي دي چې هر څه هم وي خو د تیر په پرتله اوس کراچۍ ډېره خوندي ده او تیر کال په دې ښار کې یوازې 1330 کسان وژل شوي وو. همدارا د 2013 کال په پرتله 1000 کسان کم وژل شوي وو او سږ کال د غشمیره نوره هم کمه ده او تر دې دمه یوازې 1500 کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې هم د نوشریف او د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو په حکومتونو کې متحده قومي موومنټ ډېر زیات ځپل شوی وو. خو یو کارپوه محمد امیر رانا وایي کېدای شي د ام کیو ایم پر ضد روان عملیات د ګوند ته په راتلونکو انتخاباتو کې ګټه ورسوي ځکه چې د مهاجرو به له خپل ګوند سره همدردي نوره هم زیاته شي.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا آبادی کال په کال زیاتیږي خو دغلته په لایبرریانو یا کتابخانو کې د کتاب لوستونکو په شمیره کې د آبادی په تناسب سره زیاتوالی ناراضي دا چې دغلته لایبرریانې څه سهولتونه لري او دغو ته زده کوونکي ورزي او کنه، تفصیل یې د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د پېښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتابخانو کې اوس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي. کتابخانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خو د مینځني عمر وي او یا هم سپینګیری. د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شاه مراد وایي چې مخکې په خار کې د ټرافیک ستونزه نه وه نو خلک په لایبرری ته ډېر راتلل او کچری په خار کې ځای په ځای وړې لایبرریانې جوړې شي نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمیره کې زیاتې راتلی شي او دا چې له لایبرریو لرې کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته.
اس کے کئی وجوہات تھے، ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی.
د دې 16 لاملونه دي چې یو پکې انټرنیټ دی. اکثر ځوانان د انټرنیټ د استعمال لوجي اوس کتابونه نه ګوري. دویم زموږ د تعلیم نصاب داسې دی چې پکې ماشومان ته د نورو کتابونو د مطالعې وخت نه ترلاسه کیږي. د زیاتو نمبرو خستو مقابله وي، زده کوونکي رټې لګوي، په تعلیمي ادارو کې پوهې او تحقیق ته پام په کمېدو دی نو ځکه زده کوونکي اوس لایبرریانو ته نه راځي.
د
لسم جماعت یو زده کوونکی داود حسین وایي چې لایبرری یې د کور په خوا کې ده خو د سکول له کتابونو او ټیوشنو اوزګار نه وي او که اوزګار هم شي نو په انټرنیټ باندې سات تیری کوي.
اکثر زه ډېر سټډي کوم سکول لپاره، نوای کې مصروفیت یو ډېر، زه کله نه کله انټرنیټ ته کښېنم، انټرنیټ یوز کوم، موبایل باندې ټایم نه ملاویږي راته. او سکول ته زم راته مواغه ده، بیا ټیوشن دی، بیا ټیوشن نه بعد کورسونه دي، پینټینګ کلاس دی نو هغه کوم، او لینگویج دی هغه کوم. بس
د پېښور په یو لیبرری کې د کتاب په مطالعه بوخت د پښتو ادب د ایم فیل زده کوونکي او د ترقی پسندو ادیبانو د تنظیم غړی اسدالله چشتی وایي چې باید د ادب سره تړاو لرونکي خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نورې هڅې وکړي.
طالب علمان راځي خو هغه شاز و نادر یو د دانی پکې زیات معمر خلک دي هغه وي، خو چې څنګه لیبرری په کار ده چې په لیبرری کې څنګه رش په کار ده څومره هغه زموږ لیبرری چې کومې دي هغه خالي وي او بل دلته کې هغه سہولتونه هم نه وي چې کله بجلی لاړه شي نو همداسې بیا پتا کې سړی ناست دي نو هغه سہولیات هم اویلیبل نه دي. هغې وجه دا ده چې زموږ اکثر والدین چې کوم دي هغه الټریټ دي او بله زموږ چې کوم پوهان دي هغه خپل ډیوټي نه ترسره کوي چې هغه هغې دې طرف ته د خلکو د توجه راوګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام ولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یوولس ده چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه څه کم 8000 کسان غړیتوب لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په سواد کې د پښتو ادبی ټولنې او پښتو کلتوري جرګې په مرسته یو ادبی او کلتوري دستوره شوې ده. په دغه دستوره کې هنرمندانو هم د خپل فن مظاهره کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغلته ورغلی و، تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د سوات منګوري امانکوټ سرکاري سکول کې د مقامی ادبی ټولنې تر سوري لاندې جوړې کړې شوې د اختر د خوشحالو نمې غونډه کې د سیمې اولس ګډون وکړو. د کلتوري دستورا چې پکې مقامی شاعرانو شعرونه وویل او سندرغاړو پکې سندرې وړاندې کړې. ورته راغلی د دیر ملک لیاقت علي وایي چې د خپلې ژبې او قام کلتوري دا غونډه ډېره خوندوره ده.
د پښتنو د خپل کلتور او ثقافت سمې چې کومه مینه ولیده د زړه د تله ډیر زیات خوشاله شوم او دسې راته محسوسیږي چې نن واقعي چې اختر دی.
د پروګرام مشر میلمه انجینیر عمر فاروق چې د یوې سیاسي ډلې سره تعلق لري وایي چې ډیر کم مې داسې کلتوري غونډې کتلې دي.
نن چې کوم پروګرام ما وکته د دې ملګرو له مینه مې وکته او د دوی د هلې ځلې مې وکته نو ما ته خدای شته چې هم شوق پیدا شو دی کې او زه به کوشش کوم چې داسې دستورو کې زه یې سم واخلم کیدا او دا سپانسر هم کوم.
د پښتو کلتوري د غونډې تابع کوونکي ټولنې مشر فضل حمید خان وایي چې دوی مقصد هم دغه دی چې د پښتو تاریخ کلتور جمده اوساتی او داسې هلې ځلې به راتلونکي وخت کې هم کوي.
د انسان درې میاندې، یو د انسان مور دغه خاورې، یو د پیدایشي مور، یو دغه جبه مور. او یقینا چې موږ خپل د خاورې مور او د جبه مور خدمت په هغه شان نه کړی څنګه دغه خدمت پکار دی نو موږ پرځ جوړیږي. موږ کوشش کوو ان شاء الله موږ د خدمت کو څنګه دغه خیر شان دی.
کلتوري غونډه کې سندرې ویلې شوې، مقامی هنرمندانو مزاحیه خاکي هم وړاندې کړې. دغه رنګه د مشاعرې تابعه پکې هم شوې او ورسره د پښتو اتلانو کتابونو او د آرټ نمونو سټالونه هم لګولې شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا د انیس حاجمل نه لړ خبرونه اورو. دا پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې وایي چې له یوې هفتې زیاتې مودې راهیسې بارانونو سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 30 کسان مړه او کسان زخمیان کړي دي. دغه ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو او بارانونو په ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي. د بلوچستان د کوټې په سبزل سړک نن وسلوالو دوه تنه وژلي دي. د کوټې د پولیسو ویان شهزاده فرحت نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن نامعلوم وسلوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې پکې ناست دوه تنه وژل شوي دي. د دې پېښې ذمهواري له چا نه ده منلې. د جګړو پوځي عملیاتو له وجهې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو پر امپبنه کې د یو مظاهري له لارې غوښتنه وکړه چې حکومت یې د دوی د لیږلو کار تیز کړي. د پاکستان حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو سل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي، خو کډوال وایي چې باید دا شمېره تر 500 کورنو پورې زیاته کړی شي. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې په کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ به د ډزبندۍ په کېدو خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیان مولوي شهزاده شاهد نن مشال ریډیو ته ویلي چې کېدای شي دا خبرې په پاکستان کې وشي.
نن په خوست کې شاوخوا 1500 قومي مشرانو او دینی عالمانو د غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په ننګرهار کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد نن رسنیو ته دا خبره کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې کورد وسلوال د ترکیې قومي اتحاد خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي او دا ممکنه نه ده چې له هغې سره د امن بهیر جاري وساتل شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکي اونۍ د مصر او خلیجي ریاستونو دورې کوي او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ تړونو د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد د جګړې په اړه به خبرې کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنا اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لخوا د خدای پامان او وختونو په خیر.